באמריקה רג רדיו אשנע
אשנע רדיו
אשנע רדיו רדיו אשנע
סדאי אמריקה
امریکا متحده ایالات نیت لري چې د بالکان د ملکونو په شمول پښپړو اروپایي ملکونو کې نظامی وسایط ځای پر ځای کړي. کوردی قواو د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو څخه یو شارګوټی نیولې دي. او د افغانستان ولسی جرګې په خپلې فوق العاده غونډه کې د خپل ملک د امنیتی او کشفي ادارو څخه په پارلمان باندې د دوشنبه د ورځې د حمله په باب د معلوماتو غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدن کو السلام علیکم نن چهارشنبه ده د 1404 نیو کال د سرطان د میشتې دریمه ده چې د 2015 کال د جون د میشتې څلور وشتمه کیږي دا د امریکا جغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په لومړی د رپورت واوري چې څیړونکو ویلي کناډیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتی ځواکونو سره پوره ملاتړ وکړي نو دوی به په پوره توانمندۍ د مخالفینو سره مقابله وکړی سي دا او د افغانستان او نړۍ په اکله نور مطالب لرو او یوه سندره هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به مکړی د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه او زه شفیع سرداری تاسو اورو
د امریکا متحده ایالاتو نیت کړی چې د بالکان د ملکونو په شمول به په شپږو اروپایي ملکونو کې 250 ارادي ټانکونه او نور نظامی وسایط د دې لپاره ځای په ځای کړي چې د ناټو متحدینو ته د روسیې او د روسي ډلو د تهدیدونو په ضد د خپل همکارۍ اطمینان ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر د استونیا په پایتخت کې خبر اعلان ته ویلي چې استونیا، لاتویا، لیتوانیا، بلغاریا، پولند او رومانیه د دغه نظامی وسایتو د ځای په ځای کولو سره موافقه کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې دغه نظامی وسایت به په سیمه کې د نظامی تمریناتو او د روزنې لپاره د یو ځای نه بل ځای ته انتقال هم شي.
په سوریه کې کوردانو د اسلامي دولت د ډلې څخه یو شارګوټی نیولې دي. کوردان چې د سوریه د نورو مخالفو وسلوالو ډلو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره دی پرون د عین عیسی شارګوټی ونیوی. کوردانو د عین عیسی د شارګوټی د نیولو څخه څو ساعته مخکې د سوریې په شمال کې یو مهمه پوځي اډه هم نیولې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د اسلامي دولت ډلې د عین عیسی څخه په پوره توګه عقب نشینی کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت دا نه ده تایید کړي چې عین عیسی او د سوریې په شمال کې د پوځیانو اډه دي د کوردانو لاسته لوېدلې وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اروپایي اتحادیې د پارلمان نه غوښتل چې د هغو خلکو د حفاظت ملاتړ دی وکړي چې جګړو او د غربت د لاسه خپل هیوادونه پرېږدي او خپل ژوند په دې امید په خطر کې اچي چې اروپایي هیوادونه ته ځان ورسوي. پرون خاغلی بان کی مون د اروپا شورا ته چې وصل ویغړی هیوادونه لري د خبرې کړې دي. هغه د مدیترانه د عمان په سمندرګیو کې او د بنگال په خلیج کې د مهاجرو او پناه غوښتونکو کړهونو ته د توجه غوښتنه هم کړې ده.
په نایجیریا کې د بوکو حرام د افراطي ډلې په دوو وروستیو حملو کې تقریبا 40 تنه مړه سوي دي. عیني شهیدانو او پولیسو ویلي چې د بورنو ایالت ته نږدې د دوشنبه او سه شنبه د ورځې ناوخته دغه حمله سوي دي. د دغو حملو څخه ژغورل سوو خلکو امریکا ژغ ته ویلي چې دغه حمله کوونکي په موټرو او موټرسایکلونو راغلل، کورونو ته یې اورونه واچول، کلیوال یې ووژل او هم یې په چور او تالان لاس پورې کړ. د هغې سیمې یوه اوسیدونکي وویل چې په وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم سته.
د اندونیزیا حکومت د روژې په مبارکې میاشت کې د خوراکي موادو د قیمتونو د جګوالي د مخنیوي لپاره محتاجو خلکو ته په وړیا ډول د ضروري خوراکي موادو تقسیم او د نوو مارکیټونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د اندونیزیا د خوراکي موادو د چارو د دفتر مشر دی تونو ویلي دي چې د ملک په ډیرو سیمو کې داسې مارکیټونه چې حکومت ورسره مرسته کوي جوړ شوي چې د روژې په مبارکې میاشتې او اختر کې د نرخونو کنټرول په ښه طریقه وشي هغه د امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه مارکیټونه د هغو خلکو لپاره جوړ شوي چې کم عاید لري او هغه کسان چې ډیر محتاج دي هغوی ته به په وړیا ډول ضروري خوراکي مواد ورکړی شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژماتې میلمستیا کړې وه. په دغه مناسبت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مذهبي تعصب په ضد خبرې وکړې. ښاغلی اوباما وویل د روژماتې میلمستیا د هغو ازادیو نمایندګي کوي چې امریکایان یې سره متحد کړي دي. هغه زیاته کړې چې په دغو ازادیو کې دا هم شامل ده چې خلک خپل مذهبي مراسم ادا کړي. ولسمشر اوباما د تشدد د یو شمیر پیښو غندنه وکړه چې مذهب پکې استعمال شوی و. هغه د امریکا په جنوبی کارولینا کې د چارلستن په ښار کې د تورپوستو په یوې کلیسا باندې د برید یاد هم وکړ.
په شمالي کوریا کې د جنوبی کوریا دوه وتباوته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید سزا ورکړل شوې ده. د محکمې قاضي د دغه سزا د اعلان په وخت کې وویل چې دغه سزا نهایي ده او څوک مرافعه نشي غوښتلی، مګر جنوبی کوریا د شمالي کوریا دغه تورونه رد کړي دي او په ډیر عاجل ډول د خپلو دغو دوه وطن وتباو د خلاصولو غوښتنه کړې ده.
په پاکستان کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 200 څخه زیات شوی دی. د پاکستان د سن په صوبه کې بیړني حالت اعلان شوی او په روغتونونو کې ډاکټران د ګرمۍ وهلو خلکو په درملنه بوخت دي. ګرمې هوا د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچي ځپلې دي. د روغتیایي چارو یو کارکونکي صابر میمون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې په کراچي کې د تودوخه درجه 45 ته رسیدلې ده.
او ولسی جرګې په فوقلاده غونډې کې له امنیتي او کشفي ارګانونو په پارلمان باندې د تیر ورځې د برید تفصیل وغوښت. د افغانستان د ولسی جرګې غړو وویل چې حکومت دې دا ورته واضح کړي چې برید څنګه او چیرې پلان شوی و. د ولسی جرګې غړو ادعا کوله چې دا برید د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر د ولسی جرګې د مخالفت په بدل کې شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. څېړونکو وایي چې کناډیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي ځواکونو سره پوره ملاتړ وکړي، د دې توانمندي پیدا کوي چې له مخالفینو سره مقابله وکړي. دوی په ملي یووالي حکومت کې د خپل منځي اختلافاتو د له منځه وړلو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورت را لېږلی دی.
د راپورونو له مخې په روانه اونۍ کې وسله والو طالبانو د کندوز ولایت دوه ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې او دغه راز یې پرون د کابل په زړه کې پر ولسي جرګې ډله ییز وسله وال بریدونه وکړل. د خلکو له نظره د کندوز د دوه ولسوالۍ د سقوط تر څنګ په نورو ولایتونو کې د طالبانو د فعالیتونو پراخېدل هغه ستره ننګونه بلل شوې چې د ملي یووالي حکومت کړنلارۍ تر جدي پوښتنې لاندې راوستلې. سیاسي څېړونکی نصیر احمد روخان په دې نظر ده چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ ځینې اختلافي موضوعات د دې لامل شوي چې هیواد د امنیت له پلوه له یو ستر او جدي ګواښ سره مخ شوی دی. هغه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د دولت پالنه کې متاسفانه دواړه رهبران په خپلو کې د قدرت په ویش باندې سره ښکیل دي. زیات تمرکز په د قدرت پر ویش دی. زیات تمرکز د هغو افرادو او اشخاصو په تعین او تقرر دی چې د دوی سره په ټاکنیزو کمپاینونو کې منډې تړلې کړې دي. ټولو هغو ملي مسایلو ته چې د افغانستان حیات ورسره تړلی ډیر پام نه کیږي.
د خوست ولایتي شورا غړی عبدالولي واحزی بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر مقاماتو له دې عمله انتقاد لري چې مدیریت یې ډیر کمزوری دی او د نامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
پرون وزیر دفاع ولسی جرګې ته معرفي کېدلو داسې وزیر چې د خپل معرفۍ دپاره امنیت نشي ساتلی، په هماغه ورځ باندې په ولسی جرګه باندې برید کېږي، پس مهاله ده چې دی د افغانستان امنیت وساتي. دغسې مسایل دي چې نن د افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ ده، د بحران سره مخامخ ده او په ټولو برخو کې افغانستان ځپل شوی ده.
ښاغلی واحزی د امنیت له پلوه د افغانستان د لا بحراني کېدلو حالاته د ژغورنې لپاره دا لازمه ګڼي چې د امریکا متحده ایالات، ناټو او نړیواله ټولنه د مډرنو تجهیزاتو لپاره افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. د هغه او د غراس د نور خلکو اندېښنه دا ده چې که د وسلوالو طالبانو تخریبي فعالیتونه مهار نه شي، ښایي ګڼ شمېر نور ولایتونه هم د کندوز له ورته برخلیک سره مخ شي.
دغه حکومت د نړیوالو مرستې راجلب نه کې لرې نه ده، چې نن کندوز دی، سبا تخار دی، بله ورځ فاریاب دی، او نهایت میاشت بعد کابل دی. که چیرته امریکا متحده ایالات او کوم قوتونه چې په افغانستان کې پراته دي دوی په واقعي معنا سره وغواړي او په صادقانه شکل سره وغواړي چې افغانستان کې امنیت راولي، ثبات ټینګ کړي، په دې کې شک نشته چې دوی کولای شي، ځکه دوی امکانات لري، دوی ابر قدرتونه د نړۍ دي، او دوی کولای شي چې په ظرف د دوه میاشتو کې په افغانستان کې تحولات راولي.
خو د پکتیا یو تن قومي مشر حاجي فیض الله بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو ټینګار کوي.
خامی تجدغ د صلح وشي، امنیت راشي په افغانستان کې، صلح وشي، دواړه طرفو ته صلح وشي، نو بیا به څه منې کو اتفاق نه، امنیت هم نه راځي، باید اتفاق او باید صلح وشي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسوم هم د دغه هیواد امنیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي تر هغې چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې، امنیت او ثبات نشي تامینېدلی. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین بیا هیلمندي څرګنده کړې چې د مدني ټولنې د غړیو او د طالبانو د استازو ترمنځ د تازه خبرو له برکته د افغانانو په مشرۍ خبرو اترو ته یو څه لاره هواره شوې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د افغانستان د سیمې هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د سیمه ییز ادارې یو این او ډی سي چارواکي پرون په کابل کې د نشه یي توکو په اړه د کره رپورټ ورکونې آنلاین سیستم پرانست. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د راپور ورکوونکي دا سیستم یې ځکه جوړ کړی چې د نشه یي توکو په اړه له یوې سرچینې څخه کره او پر وخت معلومات له ټولو وزارتونو، رسنیو او عامو وګړو سره شریک کړي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په دې سره به د نشه یي توکو د کار، تولید او قاچاق د مخنیوي ترڅنګ په ملي او سیمه ییزه کچه د مبارزې همغږي هم رامنځته سي. په دې اړه جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر پر پټ کې واوري.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د راپور ورکولو یو داسې سیستم پرانیست چې لمخې به په افغانستان کې د نشه یي توکو په اړه کره او پر وخت راپورونه په یوې انټرنیټي پاڼې په آنلاین توګه خپریږي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د آنلاین راپور ورکونې دا سیستم چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جوړ شوی په دغه هیواد کې بل نشه یي توکو سره مبارزه په یو منظم چوکاټ کې منسجم کړي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته وویل د آنلاین راپور ورکولو د سیستم له لارې د نشه یي توکو د کر، تولید او قاچاق د اندازې په اړه کره معلومات او دغه راز د نشه یي توکو د قاچاقونکو د نیولو په اړه پر وخت راپورونه به د نشه یي توکو پر وړاندې د کامیابې او منظمې مبارزې په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
غوښتلم چې د تیرو دولسو کلونو معلومات دا ټول پکې موږ داخل کړو، مګر لا وخت شته دی ورته. تقریبا په بعضو برخو کې د ځکلن معلومات هم داخل کړي، په بازو برخه کې اته کلن معلومات هم داخل کړي، په بازو برخه کې فقط دوه کلن او درې کلن معلومات هم، مګر دا جریان لري. هر ورځ د منګ ټیم کار کوي چې دغه معلومات تکمیل کړي، او د تیر څو کلونو معلومات به په آینده کې تاسو ورس په ورس د تکمیل دوه په حال کې تاسو ګورئ.
د ښاغلی شیرزاد پر وینا د دې سیستم لارې به ټولې ملي او نړیوالې ادارې، رسنۍ او عام خلک د نشه یي توکو د کار، تولید او کشف او ضبط په اړه کره او پر وخت معلومات ترلاسه کړي. دا د سیستم په جوړولو کې له افغانستان سره د کاناډا، جاپان او انګلستان هیوادونو متخصصانو مرسته کړې ده. د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي دا سیستم به په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د کامیابې مبارزې لپاره ګټورو ګامونو پورته کولو ته زمینه برابره کړي. د دغه ادارې مشر اندري اویچسیان غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ټول معلومات په یو ځای کې ځای پر ځای کیږي. لدې ورسته اړتیا نشته چې مختلفو ویب پاڼو ته او مختلفو وزارتونو ته مراجعه وکړي او د افغانستان د نشئی توکو د مبارزې په اړه کره او پر وخت معلومات ترلاسه کړي. دا سیستم ولې ډیر مهم دی؟ دا ځکه مهم دی چې د پالیسیو په پلي کولو کې د پرمختګ او د نشئی توکو د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه له دقیقو معلوماتو ټول خلک په اسانه خبر شي. ښاغلی اویت سیان زیاته کړه چې له افغانستان وروسته به دا سیستم د سیمې هیوادونو ته هم وغځوي او پر وینا یې دا به د سیمې په کچه د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې ښه همغږي رامنځته کړي. د نشئی توکو د مبارزې په اړه د راپور ورکونې دا سیستم په دریو پښتو، دری او انګلیسي ژبو معلومات خپروي او هر څوک ورته په اسانه لاسرسی درلودلی شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
پدنیا د خپل تور ځنګل کې نشته ګلاب نرنا سات سره سوادونو رنگین جواب زم چستا مسته چورک هغه ګلاب زم د بل بل جهان دلا جواب سوادونو
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه کسان په افغانستان کې د باغداري چاري په پخواني شکل سره روان دي خو د کرنې چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو کې په نوې طریقې د باغداري د چاري پیل کړی دي او په هغه کې یې پرمختګ کړی دي نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شل زره ډیر ماشومان د ګزن له واکسین پاتې کیدل خو چارواکي وایي د قومي مشرانو سره جرګو او عامه پوهاوی لامل شوی چې په دغه کچه کې د پام وړ کموالی راوړي اوس مهال په کونړ کې د پولیو یا ګزن کمپین په هره دوره کې نږدې یو نیم سل زره ماشومانو ته واکسین رسیږي خو د پاتې دیارلس زره هغه ماشومانو سرنوشت چې له واکسین پاتې شوي لا هم د اندېښنې وړ دی د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي امریکا غږ ته وویل له واکسینه د پاتې کیدونکو ماشومانو ګراپې راټیټ کړی او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړې دي
موږ نه همیشه دپاره چې پاتې کیږي دا یو لکو پنځه څلوېښت زره یو لکو اته څلوېښت زره کورې زمونږ راځي کله یولس زره شي کله دولس زره شي کله پنځلس زره ته ورسیږي دا موږ نه مس ماشومان پاتې کیږي د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اوولس زره او په دې بل کې درې څلور زره موږ راټیټ شوي یعنی دولس زره دیارلس زره ته راټیټ
د پزلی په وینا لا هم په یو شمیر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت مخالف وسلوالو پکې پر واکسینو بندیز لګولی دی د کونړ په شیګل مروري سرکانو وټپور او یو شمیر نورو ولسوالیو کې داسې ډېرې سیمې شته چې وسلوالو کسانو پکې د ټوپکو په زور واکسین بند کړي خو روغتیایي چارواکي دغه کسان طالبان نه ګڼي او دا د خپل سرو وسلوالو ډلو کار ګڼي په کونړ کې وټپور هغه ولسوالۍ ده چې په یوه لویه دره کې وسلوالو کسانو په واکسینو بندیز لګولی و خو روغتیایي چارواکي وایي د قومي مشرانو د هڅو په پایله کې د کونړ د دغې لویې برخې پاتې شوو ماشومانو ته اوس واکسین ازاد شوي دي خو د ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو بانډو کې د پاتې شوو ماشومانو شمیر ډیر ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کار کوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین نه ورسوي
هغو خپله داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کیږي او ځینې ساحو ته رسیدګي نه کیږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته موږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین وکړو خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونشولو
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته د واکسینو د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی
په نږدې کلو کې شوی دی مطلب په بانډو کې ځینې صحیح نشته دی موږ ته شکایتونه راغلي موږ سره شکایتونه شته دی موجود دی اسناد راسه دي چې هلته عامه پوهاوی نه دی شوی ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پېژني چې واکسین نه دی شوي خو زوب چې دی د سیاتامی د ادارې دی
خو د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او وایي د کمپین پروسه په مسلسله توګه تعقیبوي د کونړ ځینې اوسیدونکي هم د واکسینو روانه پروسه ډیره بریالۍ نه ګڼي او زیاتوي چې په یو شمیر لرې پرتو ساحو کې نه معلومیږي چې واکسین شوي او که نه ځکه د ناامنۍ له کبله د څار ډلې سیمې ته نشي ورتلی که څه هم سږ کال په کونړ کې د ګزن کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یوه کوچنۍ په پل جخته شوې وه او وړم کال په دغه ولایت کې د ګزن وهلو ماشومانو شمیره وو ته رسېده د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم د ځینو کورنیو د مخالفت او یا هم د ځینو وسلوالو ډلو له ویرې ګڼ ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي خو د ډیرو په باور ښه لارې د هغه خلکو د ذهنونو روښانه کول دي چې له واکسینو کرکه لري
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15
د امریکا د سنا مجلس د اوباما د تجارت په ایجنډا باندې کره کتنه کوي د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې باره کې د کانګرس له ماڼۍ نه دا رپورټ رالیږلی دی د امریکا د سنا مجلس یو ځل بیا په داسې لایحه باندې کار کوي چې د تجارت د دوو موافقو په تصویبولو کې اسانتیاوې راولي چې وایي د اوقیانوس نه په اخوا او بلې د بحر کاهل نه په اخوا ارتباط لري په داسې حال کې چې د تجارت مخالفینو د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه، شپېتو سناتورانو پیشنهاد وکړ چې په دې باره کې دې رایګیری وشي. توقع ده چې دغه رایګیری نن د چهارشنبې په ورځ وشي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ میک کینل نو وایي دا یوه ډېره غټه رایګیری ده، دا د هیواد لپاره یوه مهمه لحظه ده. دی وایي دغه رایګیری څرګندوي چې دواړه ګوندونه په ګډه کار کولی شي چې د امریکا ملي امنیت دننه په هیواد کې او د امریکا مشرتوب په بهر کې تقویه کوي، په زیاده دی چې د نړۍ د یوې داسې سیمې راتلونکي د چین یرغل ته پرېښودل شي چې اقتصاد پکې په ډېره چټکۍ وده کوي. د تجارت پلوي د ران ویډن په شمول دیارلسو دیموکراتانو جمهوریت غوښتونکو سره په ګډه د دغې لایحې ملاتړ وکړ. مظاهرچیان وایي د سه شنبې د ورځې راګیری مایوسه کوونکې ده، مګر حیرانوونکې نه ده.
اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالات نیت لري چې د بالکان د ملکونو په شمول په شپږو اروپایي ملکونو کې د 250 اراده ټانکونو او نور نظامي وسایط د دې لپاره ځای پر ځای کړي چې د ناټو متحدینو ته د روسیې او د تروریستي ډلو د تهدیدونو په ضد د خپلې همکارۍ اطمینان ورکړي. په سوریه کې کوردانو د اسلامي دولت د ډلې څخه یو شرګوټی نیولې دي. کوردان چې د سوریې د نورو مخالفو وسلوالو ډلو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و، پرون د عین ایسا شرګوټی ونیوي. کوردانو د عین ایسا د شرګوټی د نیولو څخه څو ساعته مخکې د سوریې په شمال کې یو مهمه پوځي اډه هم نیولې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د اسلامي دولت ډلې د عین ایسا څخه په پوره توګه عقب نشینی کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اروپایي اتحاد د پارلمان څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو خلکو د تحفظ ملاتړ وکړي چې د جګړو او غربت په خاطر خپل هیوادونه پریږدي او خپل ژوند په خطر کې اچوي چې اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د افراطي ډلې په دوو وروستیو حملو کې تقریبا 40 تنه مړه سوي دي. عیني شهیدانو او پولیسو ویلي دي چې د برنو ایالت ته نږدې د دوشنبې او سه شنبې د ورځې ناوخته دغه حملې سوي دي. د دغو حملو څخه ژغورل شوو خلکو امریکا ژغته ویلي دي چې دغه حمله کوونکي په موټرو او موټرسایکلونو راغلل، کورونو ته یې اور واچول او کلیوال یې ووژل او هم یې چور او تالان وکړ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي میلمستیا کړې وه. په دغه مناسبت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مذهبي تعصب په ضد خبرې وکړې. ښاغلی اوباما وویل د روژه ماتي میلمستیا د هغو ازادیو نمایندګي کوي چې امریکایان یې سره متحد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیدي اوریدوي د تودوخه لوړ درجه یو دی شته او ولس. په کندهار کې بنان اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به 8 وي، هوا به ډیره ګرمه نه وي او شپې ته به 25 درجه سي. په هرات کې به هم نن د تودوخه لوړ درجه 15 وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد غزنی کې به نن اسمان زیدي اوریدوي وي، په غزنی کې به د تودوخه لوړ درجه 25 وي. په خوست کې به نن اسمان اوریدوي وي، په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، په فراه کې به نن اسمان اوریدوي وي او د ورځې به هوا توده وي 30 درجه به وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د حرارت لوړه درجه 30 یعنی د ورځې به هوا ډیره توده وي. نن په واشنگتن کې اسمان اوریدوي او سبا ته به شین وي. په پېښور کې به نن اسمان اوریدوي برګ برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 30 او په کوټه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 30 اټکل شوی ده. قدر مون اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. خو هیر منسی چې نیم سات وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. موږ به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکو او د درې خبرونې همکاران اوس حاضر دي. دوی به هم تاسو ته د افغانستان او نړۍ په اړه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.